په اثر کې د کورنیو خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواری لپاره باید ائتلافي حکومت جوړ شي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې نن له غرمې وروسته د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې لس تنو ته مرګ ژوبله واوښته. او د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن د هلو ترست ماین پاکۍ مؤسسې شپږ کارکوونکي وژلي. به خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواری او په هیواد کې د ګډوډیو د مخنیوي په خاطر باید ائتلافي حکومت جوړ شي. بلومبرګ خبری آژانس لیکلی چې نوموړي په واشنگتن کې د آسیایي ټولنې په یو کانفرنس کې د جولای په نهمه نیټه ویلي چې په افغانستان کې د ګټونکي کاندید لخوا د ټول سیستم په واک نیول عملي انتخاب نه دی. د ډابنز په باور د ملي مشارکت حکومت چې ټول اړخونه پکې شامل وي د ښه حکومت لپاره ضروري دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي ترمنځ د جولای په اوومه نیټه د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته لانجو زور واخیست. عبدالله د بریا ادعا کوي او وایي چې په لومړنیو پایلو کې اشرف غني ترې مخکې دی، یو میلیون رای مخکې دی او یو میلیون رای تقلبي دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جولای په 11مه یعنی د جمعې په ورځ د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دغه هیواد ته راشي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې نن له غرمې وروسته د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې نهه کسه ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتون مشر وایي له دې پیښې ورته نهه تنه ټپیان ورول شوي چې ټول عام خلک دي او د ځینو حالات یې د اندېښنې وړ دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی دی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن د هلو ترست ماین پاکۍ مؤسسې شپږ کارکوونکي وژلي او درې تنه نور یې له ځان سره وړي دي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور تنه ساتونکي، یو موټر چلوونکی او د دغه مؤسسې یو مسؤول شامل دي. د نوموړي په وینا د دغه پیښې د عاملینو او همدارنګه د تښتول شوو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د روغتیا او خړو لومړنیو اړتیاو د ځوابولو لپاره د یو نوي جوړ شوي وجهي صندوق له لارې 19.2 میلیونه ډالر د مرستو لپاره ځانګړي کړي. د دغه ادارې له خوا په خبري شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د بشري مرستو ګډ وجهي صندوق نوو مرستو نه به 1 میلیون کسان د روغتیا او خړو له بیړنیو پروژو نه ګټه واخلي. خبرپاڼه کې راغلي چې د روغتیا او خړو په برخه کې دغه پروژې به د هیواد په اتیا محرومو ولسوالیو کې چې په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې موقعیت لري عملي شي. کورنۍ خبر را هم دومره او بهرنۍ خبرونه به فرشته جلال زید درته وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکو نن ویل چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د جاسوسي ادارې وغړي نن خبريالان ته ویلي چې په دتخیلو کې د وسلوالو پر پناځای راکټي حمله شوې ده. د پاکستان پوځ ویلي د میرانشاه او شاوخوا سیمو اتیا فیصده برخې نیولې دي. میرانشاه د القاعده د ترورستانو له عمده مرکزونو بلل کېږي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون بنند امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خراب وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې روان بحران کې د تلفاتو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د امنیت شورا د 15 غړو تر غونډې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر ضد خپلو اقداماتو د لا شدیدولو خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون د اسرائیل له صدر اعظم، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او د سیمې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو سره وکتل. بانو ویل په سیمه کې وضعیت ډېر سخت او له تشدد ډک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی هم پرون په واشنگتن کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روان کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او خبري اعلان ته ویل:
We are concerned about the safety and security of civilians on both sides and
whether دا وایډوارو خو کې د ملکی خلکو امنیت او خوندیتوب ته اندېښنه لرو. دا که اسرائیل په جنوب کې استوګن خلک دي چې د توغندوی لامل د خپل کورونو پرښودو ته ارسوي او کده غزي ملکی اوسیدونکو دي. پر دواړو خواو راښکوو چې دا وضعیت ته بیرته کراري او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي له غزه هم د اسرائیل پر خاوره د توغندوی بریدونه دوام لري. رپورټونه وايي اروپایي اتحادیه به د اوکراین د لنجې په خاطر لشتراشه یولس نمونه د خپلو بندیزونو لسته ورګټ کړي. پر دې کسانو به د سفر بندیزونه وي او پانګې به یې کنګل سي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتیکو سرچینو پرون ویلي دا پریکړه به د روانې اونۍ په پای کې عملي سي او ټاکلي نمونه به په راتلونکو څو ورځو کې د اروپایي اتحادیې په رسمي ژورنال کې خپره سي. د عراقي کوردانو یو مشر مسعود برزانی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکي مسخره او لتشنج ډک وضعیت خپل کړی او باید استعفا وکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون تور لګولی و چې د کوردانو د خود مختار سیمې په مرکز اربیل کې د داعش په ګډون ټولو هغو وسلوالو ته پناه ورکړ سوي چې د حکومت پر ضد جنګ کوي. د کوردانو مشر د برزانی پر ویب پاڼه په خپره سوي اعلامیه کې راغلی چې صدر اعظم مالکي باید د عراق له خلکو معذرت وغواړي او له کاره لرې سي. امی پر صدر اعظم المالکی رغ کړی چې تا دا هیواد ویجاړ کړ او هغه څوک چې هیواد یې برباد کړی له بحران دا هیواد نسی ژغورلی. د ملګرو ملتو د اټمي انرژي اداره وایي چې هغه اټمي مواد چې په عراق کې د استنپال او وسلوالو لاس تلویدلي ډیر خطر نسی پېښولی. د ملګرو ملتو د اټمي انرژي د څارنې ادارې د رویټرز اژانس د رپورټ په ځواب کې ویلي هغه مواد چې په عراق کې د وسلوالو لاس تلویدل امنیت او د اټمي وسلو د استعمال د بندیز لایحه ته تهدید نسی پېښولی. د عراق حکومت ور مورز د ملګرو ملتو سازمان ته یو خط استولی وو او پکې ویلي دي چې تروریستانو داسې اټمي مواد نیولي چې د موصول په یو پوهنتون کې د ساينسي ازموینو لپاره استفاده ورڅخه کېده. د اوکراین په ختیځ کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو او حکومتي ځواکو ترمنځ په تازه نښتو کې درې اوکراینی عسکر وژل شوي او وشتنه زخمیان دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سبا د لاتین امریکا هیوادو ته خپل شپږ ورځنی سفر پیلوي. د بعد کیوبا مرکز حوانات او لارسي او د فیدل کاسترو په ګډون به د کیوبا له یو شمېر مشرانو سره خبري وکړي. د پوتین یو همکار یوري اوشاکونن په مسکو کې خبريالان ته وویل چې د روسیې جمهور رئیس به یو قانون لاسلیک کړي چې پر اساس به د روسیې 15 میلیارد ډالر پور کیوبا ته اور و بخشاسی. د روسي ولسمشر له هغه ځای ارجنټاین ته ځي. د ولسمشر پوتین همکار ویلي ارجنټاین د اوکراین د حالاتو د کریمیا د الحاق او د غربي هوادو د دیدا او پړه چې مسکو د اوکراین په ختیځ کې لبیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي د روسي له دریت سره موافق هیواد دی. جمهور رئیس پوتین به له یکشنبه تر چهارشنبه په برازیل کې وي او جمهور رئیس پوتین به د یکشنبه په ورځ په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د فاینل مسابقې په مراسمو کې د ګډون پر مهال د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وګوري. او د یو فرانسوي غرختون کې جسد چې دوه شکل مخ کې د الپ د غرونو په لوړه څوکه مونت بلانک کې د واورې تر شویدو وروسته ورک شوی وو. بل اخر و موندل سو د پاتریس هایورد جسد په واوره کې پاتې شوی وو او تیر اونۍ دوه غرختونکو ته په لاس ورغی. د هغه دوه اتیا کلن پلار جرارد هورتنن د خپل زوی د جسد د موندلو د خبر تر اوریدلو وروسته وویل کاش چې نوې پیدا شوی شبه و چې د تابوت پر ځای د غره په لوړه څوکه کې پاتې شوی وای. هر کال ګڼ شمېر غرختونکي د الپ په دې خطرناک او مرتفع څوکه کې د واورو تر انبارونو لاندې مړه کیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان ټولو هغو کسانو ته چې غواړي سږ کال حج ته ولاړ شي خبرداری ورکړي چې په سعودي عربستان کې دي د میرس په نوم له خطرناک ویروس څخه د ځان ساتلو کوشش وکړي. د میرس په نوم دا ویروس پر تنفسي سیستم حمله کوي او په اکثر مواردو کې وژونکی ثابت شوی دی.
سلام پامو کې د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالاتو ته چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو سلیرو وساتنو لپاره داسې اټکل شوې دي. کابل د توودوخې لوړ درجه سلور دیش کیټه 19 اسمان نیموریز. هرات د توودوخې لوړ درجه 9 دیش کیټه 22 اسمان لمر. کندهار هم اسمان لمر دی د توودوخې لوړ درجه 20 کیټه 23. مزار شریف د توودوخې لوړ درجه 20 کیټه 25 اسمان لمر. او په پای کې جلال آباد د توودوخې لوړ درجه 9 دیش کیټه 23 اسمان لمر.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو او قدرمن اوردونکو د خبرونه دهمې برخې ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړي او یا تازه لمون سره یو ځای شي وستي د بحث موضوع د موازی حکومت اعلان به د افغانستان لپاره څه عواقب لري او دغه راز بحث کوو چې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ممکن دی او کنه. محترم میلمانه دی د ښاغلي اشرف غني احمدي د انتخاباتي چینغړی ښاغلی ډاکټر عبدالعلي محمدي، د ښاغلي عبدالله عبدالله د انتخاباتي چینغړی محترم طوفان وزیري، د ولسي جرګې غړی ښاغلی ګلپادشاه مجیدي، او د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه ښاغلی امین الله شارق.
بله، در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم. از شنوندای عزیزم خواهش میکنیم اگر تلفن بکنن، اگر نظر و پیشنهاد خاص داشته باشن اونا ارائه بکنن. چند لحظه بعد تلفن ها را برتان اعلان میکنیم، شما هم کوشش کنین که تلفن کنین. منتهی به آقای محمدی شانس اول بدیم که از یک حکومت ائتلافی و چیزا زیادتر صحبت میشه، یا تا چی حد درست است در این مورد صحبت های شده نشده، این فشار های بین المللی تا چی حد از نظر شما در این مورد چی است؟ یعنی از دو طرف هم در حکومت شریک شده.
بسرم مجرد خدمت شما و هموطنان عزیز.
بله؟
ببینید در این رابطه موضوع دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی هم در دور اول انتخابات و هم در دور دوم انتخابات مشخص و روشن بوده و به هیچ وجه ایشان طرفدار این نیستند که حکومت ائتلافی تشکیل شوه از کسایی که در انتخابات شریک بودن و هستند. ببینید دلیل این که حرفای گفته میشه، منتها یک چیز باید توضیح بدیم، یعنی سوء تفاهم نشه. بحث مشارکت ملی و حضور اقوام افغانستان بر اساس اصل تخصص و شایستگی و امثال اینها در حکومت یک بحثه، بحث ائتلاف بحث دیگری است. دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی و تیم تحول و تداوم معتقد به مشارکت ملی و حضور تمام اقوام افغانستان در حکومت و در ساختار سیاسی افغانستان هستند، همونطور که در جریان کمپین به این معتقد بودند، در برنامه ملیشون قدبهی بودن و عدالت و مشارکت ملی را به عنوان اصل خدشناپذیر قبول کردن. و اما ای که ائتلاف تشکیل بدن یا به تعبیری که در ادبیات عامیانه رایج شده یک شرکت سهامی شود بر اساس امتیازهای مشخص و جوانب سیاسی مشخصی وارد شود بر اساس ای که موقفها تقسیم شود، وزارتها تقسیم شود، ولایات تقسیم شود، این را به هیچ وجه تا این لحظه دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی نپذیرفتن و فکر میکنم که در آینده هم تسلیم این وضعیت نخواهد شد. در این رابطه موضع ما مشخص و صحیح هست.
بخانه قولم که دا امریکا دا بحرانه چار وزیر جان کری سبا تا تاش سرگونده او که اوی وی چه وزا بحرانی دا و دا و حقا تاسی انجور جاره او که سازش شو که هر نوم چه ورکوه ائتلاف با یا بلا مسئله دواره تیمون سهیم شه پا حکومت که دا امکان تاسی وینه وزیری ستان دا پختان راجی دا اول تاسی سلان زوابر که چه دی مسئله تا برازی شی دا تداوم و تحول و تداوم تیم او کنه.
ببینید تمام راه حل ها منتهی به این میشه که ما در چارچوب قواعد حرکت بکنیم. اگر ما قواعد موجود رو نپذیریم و فراتر از این بخوایم عمل بکنیم، من فکر میکنم هیچ راه حلی و هیچ میانجیگری به نتیجه نخواهد رسید. ما برای این که انعطاف نشان داده باشیم و با خواست تیم رقیب خود پاسخ گفته باشیم، تقریبا تمام مطالبات اینها را، تمام پیشنهادهای اینها را پذیرفتیم. 8000 محل رایدهی باید تفتیش شوه مجددن بر اساس اونمون معیارهایی که اونا پیشنهاد کرده بودن. در جاهایی که 595 رای بیشتر به نفع یک کاندید است تفتیش شوه، ما قبول کردیم. جایی که محلات زنانه، محلات رایدهی زنانه تعدادش از مردها بیشتر بود، کمتر بود اما رای زنها بیشتر بوده، باید تفتیش شوه، ما موافق هستیم. جایی که در محلات رایدهی زنانه دی اف سی یا کارکنانش مردا بودن، ممکنه در تخلف صورت گرفته باشه، ما موافق تفتیشش هستیم. در محلات جدید که در دور دوم اضافه شد تفتیش شود، ما کاملا موافقش هستیم. یعنی ما در چارچوب قوانین و مقررات بر اساس قانون انتخابات، بر اساس قانون صلاحیت های کمیسیون های دوگانه، بر اساس دستور العمل ها و آیین نامه هایی که هست، مخالف هیچ گونه تفتیش مجدد آرا نیستیم. اما چیزی را که به عنوان یک جدول زمانی یا تایملاین ما مشخص میکنیم، انمی تقویم انتخاباتی است که بر اساس آن که همین چیزی که بیشتر وزیری صاحب به عنوان یک سوال مطرح کرد و خیلی کساد ذهنش سوال هست که رئیس صاحب جمهور فعلی تا کی باید در مسندش باشه، آیا مشروعیت داره یا نداره. ولی رئیس صاحب جمهور خودشان هم تعیین با صراحت به اصطلاح وقت تعیین کردن که از 11 اسد به او طرف دیگر نمیخواهند موقف رئیس جمهور باشه، باید رئیس جمهور منتخب بعدی مشغول به کار شود.
تشکر.
از این نظر ما یک به اصطلاح نقطه پایانی برای کار خود داریم، یعنی تمام مسائل باید به گونه مدیریت شود و پیش بره. هر کسی اگر واقعا به منافع ملی ملی افغانستان میاندیشه، به مصلحت مردم افغانستان میاندیشه، به زندگی مردم افغانستان میاندیشه، باید این نقطه زمانی رو در نظر داشته باشه که حداکثر زمان ما 11 اسد هست. یعنی پیش از 11 اسد باید تمام مسائل روشن شوه، رئیس جمهور منتخب مشخص شوه بر اساس رسیدگی. و چیزی هم که عرض میکنم اینه که تا اگر این رسیدگی به این شکایات، رسیدگی به تخلفات، تفتیش آرای مشکوک، همه از اینا متوقف بر این هست که نتایج اولیه باید اعلام شود. تا نتایج اولیه اعلام نشده مطابق قانون اصلا روند رسیدگی به شکایات هم کلید نمیخوره و نمیتونه شروع شود. باید نتایج اولیه اعلام شود تا معلوم شود که کجا مورد اعتراض هست، کجا شکایت وجود داره، کجا آرای مشکوک هست، کجا تخلف شده.
تشکر محمد. وزیر صاحب دیوبلم پیزا فکو چې نړیواله ټولنه ولید چې سپتمبر نن باید مخکې رئیس جمهور د افغانستان نوې ټاکل شوی منتخب رئیس جمهور او د سپتمبر میاشت کې د ناتو عمومي غونډه د مشر ځای کې باید د افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک شي او د دوی لپاره دا مسله ډیره حیاتي او مهمه ده. د ناتو عمومي منشي ویلي دي همداسې نړیواله ټولنه په دې باندې چې باید په هر شکل چې وي باید د اگست په 2 باندې نوی رئیس جمهور په څوکۍ کښېني. ستاسې نظر غواړو چې څه باید وشي.
یو مسله چې نه باید نړیواله ټولنه وایي او نه د افغانستان خلک، چې په هر ډول یې باید په پنځم د اختر چې په هغه ورځ باندې د نوی رئیس جمهور هر ډول زه فکر کوم ستونزه رامنځته کوي. که د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه نورو هیوادونو کې که د بیکاري کچه 1% لوړیږي، هغه هیواد دغه بیکاري خپل د هیواد په وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی د کمپاین یا د اوسنی ټاکنو د کمیسون په وینا ډاکټر صاحب عبدالله 45% ته فرض که چې دا اوسره ومنو چې 45% وړي دي د افغانستان په داسې شرایطو کې، یعنی چې موږ یې دا کوو چې تر 60% یا 55% په حدودو کې زموږ واقعي رایې دي او نورې ټولې تقلبي دي، نو په همدې اساس کې داسې یو قوت ته څنګه نادیده ګڼلی سي او هغه ته د یو څو کسانو ټیم ویلی سي. یو مسله. دوم مسله دا چې د بی اس ای مسله چې باید هغه لاسلیک سي، بې له شکه چې موږ د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې ټولنې مرسته د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د اوږده مهاله او لنډ مهاله لپاره اړتیا لري او دا مسله باید یو طرفه سي. بله مسله د مشارکت ملي مسله سول. متاسفانه چې په 12 کلونو کې د ملي مشارکت مسله هم یو ډول غلطه تعریف سوې ده او د دې وروسته به زه فکر کوم چې په خپل شکل به تعریف نسی، بلکې د یو افزار په صفت به د دې څخه کار واخیستل سي. پاسول د اصلاحاتو او پالنې ټیم دریز ډیر واضح دی، ټاکنې د اصلاحاتو او پالنې ټیم ګټلې دي او که د ملي مشارکت حکومت رامنځته کیږي د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په رهبرۍ او د دپ محوریت باندې برامست کیږي او بل شک چې د ملي مشارکت په غاصلي ډول سره چې څه ډول چې دی هغه ډول به زموږ لپاره د منلو وړي. او پاتسول د ائتلافي حکومت موږ رد کړی دی. دا اوس هم چې زه میستراتلم زموږ د رهبری شورا غونډه و چې د ډاکټر سبب بلا بلا په مشرۍ باندې روانه و او په زمن کې اوس د امریکا د متحده ایالاتو هغه هیات چې د جان کیری څخه د مخه باید ځینې زمینه سازی وکړي، هغوی هم راتلل چې په مسایل باندې باید خبرې وسي او څنګه کولی سو چې د اوسني سیاسي بومبست څخه افغانستان وژغورو، نه یوازې په سیاسي اړخ کې ستونزې دي بلکې په نظامي او اقتصادي اړخ کې افغانستان د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. اړتیا دا ده چې ټول سیاسي اړخونه او رئیس جمهور دغه مسله په ډیر دقت سره او په ډیرې حوصله مندۍ سره حل کړي. یوازې همدانه دي چې
تاسو وایئ چې رئیس جمهور هم قانوني نه دی، انتخاباتو کمیسیون هم نه مانی، خو بیرته چې راځي وایي زیزی قانون ګل ته به راځي، هغه قانون بیا تاسو ته حکم کوي چې باید د قوانینو تابع اوسئ. دلته زه د ناقص تاسو په خبرو کې نه تر سترګو کېږي صاحب، خو بیرته رئیس جمهور ته نه غواړئ چې هغه باید مداخله.
نه، یو زموږ غوښتنه دا نه ده، زموږ هدف دا دی چې ټول په دې هکله فکر وکړي. او بل موږ دا نه دي ویلي چې رئیس جمهور غیر قانوني دی. موږ ویل چې د افغانستان
شرایط غیر قانوني دي په قانوني ډول نه دی.
ګوره ګوره، موږ څه وایو؟ ما خو دوباره درته وویل چې ځینې مجبوریتونه په دې وطن کې ځینې واقعیتونه باید ومنو. کنې په لومړۍ د جوزا خواته د قانون اساسي پر اساس باندې موږ ته قانون وایي چې دی نه دی، خو واقعیتونه داسې دي چې موږ په دې وطن کې ټول هر څه د قانون پر اساس نسو کولای. یعنی اوسنۍ رئیس جمهور دا هیڅوک نه وای چې غیر قانوني دی، بلکې موږ بل 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 لار نه لرو. نو په دې اساس که موږ د قانون یو یو یا د طرز العمل یو د تقویم مسله ټینګ نیسو، پاغه کې ټول افغانستان د لاس ورکوز فکر کوم چې دا درسته خبر نه ده. زموږ استدلال په دې کې دی، زموږ منطق په دې کې دی، او اصول هم په دې اوس په دې خدای دی چې دغه بل مسله دا ده چې موږ ځینې تحرکات د حکومت لخوا څخه په دا دوه ورځو کې لیدلی دي چې حکومت غواړي چې د امریکای متحده ایالاتو ماموریت په دې لانجه کې چې بل اخره د پایتکه ورته یې دوی مداخله وکړي او دا د ناکامۍ سره مخامخ کی. او زه فکر کوم چې دا ډیر خطرناک حالت دی او نه غواړي چې د اوسنی حکومت وروسته یو ښه نظام، ښه مدیریت په ښه ظرفیت سره چې هغه د خلکو ته د خدمت جوګی رامنځته شي. او زه فکر کوم چې په دې اړخ کې به څو ورځو کې هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی لانجه کې یا مشکلاتو کې لوی لاس درلودی او کوشش یې کوي چې افغانستان نور هم بوران ته بوزي، هغه څیرې به نور هم د افغانستان خلکو او نړیوال ټولنې ته برملا شي. او د دې
تلاش کوي حکومت، ستاسو مطلب داسې ده وزیر صاحب؟ کنه
نه 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 د ستې چې مسله دا است یا دریم قوت یا پخپله یا نور څه ارڅ چې دی چې هر څه دی، صرف دلته ګوري یو شی دی. په دولس کلونو کې یو ډله و دلته په حکومت کې چې افغانستان حکومت یې د امریکای متحده ایالاتو سره په دښمنۍ کې اچولی وو. تاسو پوهیږئ چې امریکانو او نړیوال ټولنې مرسته موږ اړتیا لرو، هغه ډیر محدود کړل، مرستې کمې سولې دلته د افغانستان د خلکو سره، تر دا اوس په لکاو خلک بیکاره دي. یعنی دغه قوتونه غواړي چې اصلا امریکا په افغانستان کې نړیوال ټول ناکامه کی او په زمین کې د افغانستان حکومت ناکامه کی او بیا ورسته وای چې هغه خوانی لا شو تر دا وسنی شو او دغه سیو حالات راولي. نو زه نه پېژم چې په دې منځ کې ډیر دغه نه پېژو دوی د دریم حکومت لپاره کار کوي، د ځان لپاره کوي، د بل چا لپاره کوي. خو څه دی یو یو یو
بازم نوبت مې محترم مجیدی صاحب شارق صاحب یک لحظه به ما وخت تو یک تلفن میگن وصل شه تلفن بگیریم بعد از من نوبت میدیم به شما. بله شنونده بفرمایید.
سلام علیکم دوست محترم، سلام به شما لوکوزای صاحب میمانا و همتان بسیار گرامی. بسیار دستم از جرمنی.
سلام علیکم اسم صاحب. سلام
باشید. و علیکم سلام تاسم مستقیم است. خدا دی طول و مسلمانان توفیق دی روزی دی نیک انجام ورکی، صبر او سیلا ورکی او طول بشریت بند سولا خبره که یا خالقه روزه می پخلو داده سوال می وال. لوکوزای صاحب در عرص اول تاسو تاسو کوم سي تاسو په لاندې خبرونه کې چې سم واوریدل او په دغه څو د خو کې یو عالم میملونه ماتم دا اوس راورستل زه مجبور شوم تاسو سره تماس ونیسم. زه د جرمني کې د بارند د ټول افغانان په استوب د امریکا دغه د استاد د افغانستان او پاکستان لپاره د غیر مسلمانانه دغه استراتیجی حکومت په ارتباط یو پلیټ څرګندونه محکومه وو او د افغان لستفاره یو بل قتل ده. د مجلس سره د خبرو په تایید راځم د تاسو موازي حکومتونه او انجامي الو کوزه صاحب کومه فکر وکړه د تلس کلون ناکامۍ د غیوا عالم بودیجې مصرفونه سی وسو ترلن ترلن سی غرق سو الهت داو چې د مرکزی حکومت سره خپل خپل ذات کې د جنگی جرافکانو مجموعه جوړو چې دوی تر څنګ فساد داو سی موازی حکومتونه وو انجوګانی وي استخباراتي شبکې وي. نو ځکه عبد الله د قطشو کور غیسو دی یو دغه اعلان کې موازی حکومت او د وزیر سرسره زنه منه ماته نور واضح خبري وکړي او اعلان ولې ولې دوی به چیرې کوي کولات کې به کوي او کومه په کومه
خیر موضوع نه ونوځو اعلان خو نه ده شوی
اعلان نشته. یعنی
دوی عواقب به د خچنی وي د پخکت کې راځو سیاست تعلق ده سه اوس په نرمه غاړه راوخلو. زکه لسه غږیږم مخکې د دوستانو په ځښتو دا غسلای محکوم کړي امریکا دا غوې سیاست ستولستي مګر کله چې سیاست کوم کله چې یو ګروپ یا ډلې یا د لوی د فامیل سره باندې یو سیاسي کارمن و سم نو زه باید دې راځل وکم ولاړ یو هر وخت خلق ورکي ولی
خیر باشه. بسم الله صاحب ترس کی یک ذره خیر باشه، هنوز کار به پایان نرسیده. خیر اینجا نماینده شان شته نه صحبت
ولی رازم دغه نظر صاحب رازم د سیاست والو لپاره دغه یو مشوره دی ما سر لزغمه کار واخلی. زه خاغلی عبد الله طبقت یو د افغان صفته مشوره کوم سیلغه وخت سره باندې صاحب مرسو یا شهید سو هر کوم ستاسو ورته وایي لغې ورځ د هغه حرکت او دغه د بل ورځ د غونډه حرکت یو شی وو نو باید ډیر څه ذکرې وای ولس باید څوک زخمی نه کی او په عین وخت کې لازم الکوزه سبیوی خبر تم پریږدي هغه دا سبدا مبارک ورځ کې تاسو ته غږیږم هغه افغان زه د یو افغانانو د ولسونو په ژبه غږیږم چې سبدا ما په غږ پوسی زه هم تعلی تحصیلات ترم ډیر لوړ لوړ لغاتونه مې زده دي مګر زه د هغه چا دپاره غږیږم چې بېګا د ماښام روزه ماته دپاره ډوډۍ نه لري مګر دوه روپۍ اخلي او نظر سر ګورې هغه مظلوم چې د روزه ماتې پیسې نه لري او بوټرۍ اخلي یوازې د ازادي راډیو واورم په دغه راډیو کې هغه د ما غږ غواړي د تا غږ غواړي نو راځي یو لنډه خبره باندې خلاصوم وایي دا یو چا ته داوخانو ته چکتن ویل چې تاسو خو ډېر کار در باندې کوم دا درنې درنې مالګې در باندې راوړم تاسو خو به خفه نه یي وایي نه دومره بارونه به درته ویسو چې هر څومره وغواړي مګر د خدای دپاره دا د موږ ټولو خانو تاسو دغه
یک
تلفن دیگه هم میگن است باز میریم به کابل. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کام کارمند شما.
تشکر سر بفرمایید.
هر از مسئولیت پنجشنبه تماسید.
بله بفرمایید آجان.
یک سوال شما ماست امی جورنالیزم محترم دارم که شما پچ کدوم دلیل امی کمیسیون مستقل انتخابات شما مستقل میری خود در صورتی که نامستقل است کل از هر گرفته تا رئیسش تا مرخیل کل دیر تقلب دست باشن یک سوال مستقل و شما با کدوم دلیل شما میرم مستقل میری و سوال و دیگه از تمام مردم امی نظری ماست که نظری شخصی ماست که با کدوم دلیل ما انتخابات رو بازیم نصورتی که مثلا رایا دلوریا قران پرسود باسه شو بیاګو څنګه خبر دیږي چی شو دغه د نورای رای ګوسانډیسا هغه وای راغو او نیسا کول رایا یا د سرتی کوم اخرام د
څه جون تشکر فهمیدش سوالای شما
یا کوم ایسته کې او سوال مو اخره ایسته کې کته کې مد انتخابات او تر پنځه ضروره بعد د اورده وشه ای دا کوم دلی دی چې زمين تاسو ته فو دره چې یا کوم دی چې یا د ضروره بعد چی شو وشه اغه نو خطر وشه
آجان تشکر منتها نامش مستقل است از او خاطر ما مستقل مجبور است
قانون کوای
منتها اینجا یک چیز من می فکر میکشت آقای مجیدی صاحب و شارق صاحب شما چی فکر میکنید راجع به او مخصوصا کسایی که قانوندان هستن وقت به یک قانون مراجعه میکنن ده او کدام رای حل نباشه باز به دیگه مثالا میرن در صدر اسلام هم در یاد آمد که در جنگ صفین معاویه و حضرت معاویه و حضرت علی کرم الله وجهه اینا در بینشان جنجالا کشد و طرف معاویه قرآن سر نیزه بالا کرد و خلاصی مطلب اینا یک کمیسیون جور کردن که از یک طرف یک نفر ابو موسی اشعری بود فکر میکنم از دیگه طرف یک نفر با همین کمیسیون یک طرف به اصطلاح ما شما امروزی دیگه یک دغلی کرد و گفت که نمور حضرت علی اشعری گفت معزول کرد و اینه ما حضرت معاویه رو میخواییم. خلاصی مطلب حضرت علی کرم الله وجهه به خاطر اسلام به خاطر ارچکودی را قبول کرد. یعنی عالم در این موضوع در این مسائل تاریخی هم اگر مراجعه شوه چطور خواهد شد مجیدی سه؟
مرز کنم اول خب من فکر میکنم حکومت های ائتلافی را در چند ساله که ما پشت سر گذاشتیم خصوصا بعد از 11 سپتامبر حکومت جدید طالبان که آمد کل مردم افغانستان دردای زیرا با پوست و استخوان و حتی با رگای خود ایرا احساس کردن که چقدر منحوس بودن. یا من عرض کنم که ای کاش امریکا زمامداره امریکا صدای مرا میشنیدن که من برشان میگفتم که بلی از خود از دست مردم افغانستان دست بردار شوید دیگه بازی نکنین بر مردم افغانستان. از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان لابی کردن بسیار به نفع خود علیه حریفای خود که ما در افغانستان برعکس نظریات از واقع ناکام بودیم ما کامیاب هستیم ما وجود دموکراسی را استحکام بخشیدیم وجود دموکراسی را فرهنگ ساختیم در افغانستان نمونه خوبش انتخابات افغانستان است. ولی امروز ما فهمیدیم در افغانستان در چند روز یک بحثی بود در بین جوانان در فیسبوک در تمام جا میگفت گلمرجان نمنی این گلمرجان با دکتر صاحب عبدالله اطلاق میشد. ما فکر میکنم مردم کل افغانستان اشتباه کرده اصلا امریکای نمنی ای گلمرجان امریکاست. ما امروز فهمیدم که ای گلمرجان آمده. ما فکر میکنم که دکتر صاحب عبدالله خو آدم بسیار آرام است چطور ای تو زوراور گپ میزنه که ما رئیس جمهور قبول ندارم، ما حکومت قبول ندارم، ما قانون قبول ندارم، ما کمیسیون انتخابات اجازه بده، اجازه بده نمی گپایم خلاص شو نظر سر اجازه بده مرا همین گپایم خلاص شو در نمیشه لعنتین ما دمی گپ زود خلاص میکنم. کمیسیون انتخابات نمیپذیرم، شکایت نمیپذیرم، انتخابات نمیپذیرم، مردم افغانستان نمیپذیرم، حکومت موازی جور میکنم. ما گفتم از کدام موزه گپ میزنه؟ این مردم نادیده میگیره ای کسی که رای برای دکتر صاحب اشرف غنی داده یا به گفته خودش هم 3 میلیون اگه دادش یا 2 میلیون. این زوراوری است که جاست. امروز ما فهمیدیم که جان دیبنز یا چی مردار است میاد افغانستان و اعلان میکند پیش از آمدن خود که